بیا میرمن له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوښي دلې خوس ځانور نه ګوخه کوي، یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږی، غواړی وژړی، هر څه منفي ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولی نشئ، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولی وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسې شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاوند اولاد هر څه د لاسه ورکړه، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړم، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخر یې ورته کوم. اته تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر خار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ پورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همداسې پاتې شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بېکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بېشمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تېرېدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د جان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زده د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زده د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیرېدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی وای دی، او دا بیرته پانتون بسته ده، یا هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځی تیریږي، ساعتونه تیریږي، او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی، د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظونه چې دی په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د تپانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هېوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفته عمل که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزه وشی او ورته توجه وشی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې د دې په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفګان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخه خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له آغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تاب اندازې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوی احساس کړی.
بله،
لنیک مرخ
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لږ وخت نه راتوایا، آیا حالته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کړم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دی قبر بسر کرد.
بله.
او دا دیر سخته. سخته ده.
بله. دیر. زه پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی اندوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې خدای ما کړی په یوه کوم لا علاجه مریضي یا ناروغۍ زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلو د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنه کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینک واوندي ټول نړۍ ته په تور عینک کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خفګان نه وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجه شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیگرا خوی لری او دوی طولنیز خوی نلری دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبتگرا انسان سره هم دوی منفیگرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پس ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپه کړي. په دې کې د ژور خفګان کې د یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خفګان کې په ژور خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثر د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته پیدا شي د کلسترول د اوچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چې دی د اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي خو که دا وضعي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضې دواګان دوی خپل سر باندې بیا اخلي نو په خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر صاحب نن زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم د هیله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو ولته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان. د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپله د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپله باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دی هغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څېړنه وایي چې انسان په هر 3 ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي. 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 40% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترینینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي. او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او باز خبره متاسه کوي پس نه کی متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآنی تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی د ټول نه په یو قرآنی تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مصاب پیغامونه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي او کله د مصاب پیغامونه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې د خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې که په خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، جنجنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورت زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې بندې کړې. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د جنجنو تک هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واټساپ په دې شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمېره ده 00420211416401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس پور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو پکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر څه ځین جوړیږي؟ یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام یې، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکار کول سي په هغه کې راټول شوي دي. یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بوران دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا څه شي دي؟ مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، رابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترین ذره بیا چی بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي، نومیږي. د مرکب کوچنی ترین ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترین ذره اټوم و، د مرکب کوچنی ترین ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانو زده کوونکو، د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. د اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، د لینن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو څه دي، غیر فلزونو څه دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلي کپکیر مو یو وخت په دې کیښي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه ده، ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیرې خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې. او ایشولې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیفه دي، یعنې دومره ضعیفه دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پراک کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېر راکش کې شکېږي، تناب دی، برق نسي تېرولی او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویل کېدو ټیکې ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشېدلو ټیکې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه یې فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار، دغه عمودي قطارونه، دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې، اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څومره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس وغږدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن هایدروجن او دغه د مرکبات څخه جوړ شوی دی. د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. اول یې د نباتاتو او حیواناتو څخه تغیر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنی سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشم، وړي، کزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسې مرکباتو منبع ده. د دې د سوزول لپاره په کاري شمدارنګ په زرها او نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، لیاخ، مصنوعي ربر او داسې نور مواد نه جوړي. چې درېم د بورس کاراته هم د اوسې مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسې مرکبات ځنې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه، ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر حاصل چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسي، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه. په ډېرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدلې کوم عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړي. د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو. هغه ځل کې چې ته په کار ویل کېږي عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډې وي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کریسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټیلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګه ډیسټیلیشن انډر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګه سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکستراکشن ویسل وین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګه کروماتوګرافي ترنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم ده هغه عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شتوالی لري وپېژنو. اکثر دا مرکب د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او په علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي آیونونه هم نسبتا لیدل کېږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي آیونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکبات استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي. هغه لیدل کېږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. لیو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.